دا مشال رادیو یبه بلې خبرونه کې د خپلې قربانی حسیبه شهید مینا او سلامونه مو منه وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره یو بجه ده. تر دوه پورې په دې خبرونه کې مودر ته بلابل خبرې ته پټونه راغون کړي دي. په کوټه کې به د ناتو په ټانکرو باندې د بریت او د لزګونو ټانکرو د سوځیدو ووري او د غرض بلدي ووري چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې نه ګډون په دې معنی نه دي چې پاکستان په سیمه کې امن نه غواړي. نور ګڼ رپورټونه هم درته لرو. اقتصادي نړۍ اونې ځ خبرونه همشته خو تر هر صد مخکې بوریوال کاکړ تور ورکو چې د دې سات خبرونه وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی په کوټه کې د نیټو لپاره تیل وړونکو شاوخوا ډیر ټینکرونه سوځول شوی دی. د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل لسیمې څخه شاوخوا 12 کسان تښتول شوي او د هند چارواکي وای چې د دې هوا د ختیځ شار کلکتې په یو روختون کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې په هغو ټینکرونو له برد وروسته اور لګیدلی چې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره تیل وړل. په دې پیښه کې شاوخوا 13 ټینکرونه سوځول شوي دي. د ټینکرو د تمځای مالک د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دلته ولاړې وې 28 ټینکرې ولاړې وې او 14 کنټینرې ولاړې. تعداد یې 24 یو دي او 2 بج 28 ګاډۍ دي. بس تور کالي جامو والا خلک رالو مولونه تړلې مشنه ورسره ولولې په دا سمش په کوټه پیر وکړو. باید کې را ننوتو بس په ګاډیانو پیر ولګو بیا ور پسې ورواچولو. بس بلته ووتو موږ سره 2 اف سي والا ولو او هم دا ټیم کې مهم نه دلستي چیرې لاړو.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. تر دې وړاندې طالبانو د دا ډول پیښو پړې منلې دي. یاد دې وي چې پاکستان د نیټو د هغه هوایي برید پر ضد افغانستان ته د دې ټینکرو د تلو مخه نیولې ده چې د نومبر په 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د پاکستان 24 عسکر ووژل. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د لنډی کوتل له لرې پرتې سیمې لوی شلمان څخه ناڅرګند وسلوالو 12 ولسی وګړي تښتولي دي. د چارواک په وینا په لوی شلمان کې د ګلاب نومي ځای کس پر حجره ناڅرګند کسان ورغلل او دغه 12 ولسی وګړي له ځان سره یوړل. د دې کسانو د تښتولو په اړه لا تر دې دمه چا پر غاړه نه اخیستې. د خیبر ایجنسی لوی شلمان سیمه د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده او د مومندولا ایجنسی سره هم پول لري. د پاکستان سری محکمې یا سپریم کورټ په دې ملک کې د قومي جوړجاړي آرډیننس یا ان آر او پاړه د حکومت هغه درخواست خارج کړی دی چې ګواکې دا دې ومنل سي. سری محکمې په خپل پریکړه کې ویلي چې پارلمان د قومي جوړجاړي د آرډیننس منظوري نه دور کړي. چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې د سری محکمې پر پریکړه دی بیل ځنډ او په بشپړ توګه عمل وسی. لدی پریکړه وروسته به د پاکستان پر ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه پر حکومت د سویس د مقدمو په شان په اړه له ستري محکمې لخوا فشار بیا پیل سي. ولسمشر آصف علي زرداري دا وخت د دوبۍ په یو روغتون کې د خپل درملنې لپاره داخل کړل شوی دی. د کراچۍ د ښار پاس پورا چورنګي نومي سیمه کې بمی چاودنه شوې ده. د رینجرو مشر برګیډیر وسیم د پیښې پر ځای خبریالانو ته ویلي چې په دې پیښه کې د رینجرو 3 عسکر وژل شوی دي. د ګلستان جوهر پولیس وای دا بم لوړاندې په دې سیمه کې ایښودل شوی وو. له پیښې وروسته امنیتي عسکرو دغه سیمه په ولکه کې اخیستې ده او ناکې لګولې دي. د کراچۍ په ښار کې له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې د هدفي وژنو او بمی چاودنو له امله امنیتي وضع سخت خراب ده. د هند چارواکي وایي چې د دې هوا د ختیځ شار کلکتې په یو روغتون کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوی دي. ویل کیږي چې په وژل شوو کې زیاتره ناروغان دي چې فکر کیږي د لوګي او لمبو له امله په دې 15 پوړیزه ودانۍ کې راګیر شوی وو. دا یو شخصي روغتون دی چې نن سهار وختي پکې په لومړی په هغه برخه کې اور ولګېده چې ترمزه کلاندې ده. دا پسند ستوتوګه نو څرګنده چې دا اور د سلام علي لګیدلی خو پولیس وای چې دوی لږ تر لږه شپېته تنه له اور څخه ژغورل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای چې د ایران په اړه پر ټولو لارو چارو فکر کوي او له خپل ملګرو هیوادونو سره به په ګډه کار کوي چې د هغه په خبره ایران د اټمي وسلې له جوړېدو راوګرځوي. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د خبر پر مهال دا ونه ویل چې د دې اداره پر کوم لار چارو فکر کوي. ولسمشر اوباما وای کچیر دوی د اټمی وسلې جوړولو ته دوام ورکوي نو ما په دې اړه په سرګند ویل دي چې دا د امریکا پر ضد کار دی، دا د امریکا په ګډون د امریکا د ملګرو هیوادونو پر ضد کار دی. موږ به له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار کوو چې مخه ونیسو. د ولسمشر اوباما الفاظ: ایران وای چې دوی د اټمی وسلې د جوړولو هڅې نه کوي، بلکې د دوی اټمی پروګرام یوازې د انرژي د جوړونې د سولیز مقصد لپاره دی. او د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د دوو ټیسټ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د بنگلاديش د چټاګنګ په ښار کې دوام لري. پاکستان په 4 ګټله او بنگلاديش ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. بنگلاديش څه شی باوړاندې د نو لوبغاړو په سر 115 منډې کړې وې. بل پلو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیا د آسیایي کرکټ کونسل د شلو اورونو د ټورنمنت په نیمه پای لوبه کې کوربه هیواد نیپال ته په 9 ماتې ورکړه. نیپال لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سر 8 منډې جوړ کړې او افغانستان ته د 1.1 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لوبډلې ټاکل سوی هدف د 1 لوبغاړي په سر پوره کړ او په ټورنمنت کې پرله پسې 4 لوبه هم وګټله. د خبرونو پای.
خبرونه مو دا مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته ورانه کړل. پروانه خبرونه کې زه حسیبه شهید درته دغه سلام. په دې خبرونه کې به کوټه کې د ناټو لپاره افغانستان ته پتلونکو ټینکرو د بریت حال درکړو. د دې بریت یو عیني شاهد
د اویل ټینکران دي او د پټرول ډیزل مکس دي او دغه سي ټینکران هم ولاړ دي د ګرد اور خسته دي.
په خبرونه کې بلدي واره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړهبون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون معنا دا نه ده چې دوی د سیمې امن نه غواړي. د وزارت وایند
not attending the bond conference that should not be taken as our total disassociation.
په کراچۍ کې یوې چاودنې د رینجرو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لدی به هم وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي وسلوال هغه واړه ماشومان چې ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېدل هغو ته د تعلیم له لارې د هغو ذهن روښانه کوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په دې اړه بشپړ رپورټ لرو. په بنو کې د باکاخیلو وزیر قوم یو شمیر مشانو نن په دوهمه ورځ د نخوړلو هرتال کړی. ولی او څنګه د هم په خبرونه کې اوري او اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه هم لرو. تر پایه را سره اوسئ. او د هم د خبرونه لومړی موضوع: په کوټه کې افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو کانتینرو باندې د بریټ په اړه د پولیسو په وینا شاوخوا 1.5 ټانکرې او کانتینرې ویجاړې شوې دي. په دې اړه له کوټې نه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل راکوي چې د ټانکرو د لګیدلې اور په غږ پیلېږي.
د کوټي د غربي بای پاس د خروټاباد له خيزي څلورلارې سره څیرمه د ناټو د اكمالاتي کانټینرو په ټرمینال بریتسوي. د امنیتي چارواکو په وینا د پنځشنبه په شپه د 8 په شاوخوا کې نامعلوم وسلوالو په دې ټرمینال برید وکړ او ورسره یې ولاړو ټانکرو او کانټینرو ته اور ورته کړ. په داسې حال کې چې په دې ټانکرو اور بلو، د دې سیمې یو اوسیدونکي له مشال سره په خبرو کې وویل:
زما نوم محمد عثمان تاجک دی. زموږ کور چې دغه کانټینران چې اور اخسته دي د اویل ټینکرانو د دې څنګه دی، او نو په دغه ځای کې چې هلک رالی ماته دلته شاته لمبې لګیږي اوتله مومې کتلې، نو دلته د اویل کانټری د اویل ټینکران دي او د پټرول ډیزل مکس دي او دغه سي ټینکران هم ولاړ دي. د ګرد اور خسته دي او د فایر برګیډ هم لچ ده بالکل په زیرو باندې دغه د ماکیټ اوري. تا اوس ولیدلې چې ما دا
انټرویو تا ته د باره کې در کوله او زم ولاړه منډه میکړه چې ډیر خطرناک ده ماکه اوسوله او تام منډه کړله د خدای تعالی فضل وسو چې دا پېټرول په ما او تا رایله نسوله نو دا شاوخوا کورو الا به څه حالي ډیر په تکلیف باندې دي اگر د خلک ډیر پریشان دي سره زه د خدای روی د ګورنمنټ ته نسم چې دی 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 یو روکتامو کې د دې دی یو لار جوړ
د دې ټرمینال څنګه ته یو شمیر دوکانونه او ګودامونه هم و چې د یو ګودام مالک بیا هم په همغه وخت کې مشال ته وویل
اجازه محمد زما دلته د ورو شاد زما ګودام دی دا زما سامان د پرې د کور په سامان دی اوس په ګودام دی اوس د ورو 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 شي فبر برګټ ګډین د غي ولاج اوس دی وبرغلی زما ګودام خراب شول شي بجو بور تکاش کی اوس دی د غي ولاج نو بس نه شي ست د ولې د کمزوري د سبب حکومت ټول څو کار دی لښ ولس دکان دی شاته ګودام دی کنه شاد زما ګودام نه غټ ګودام دی کرونا ور په مال د پرې سامانونه پراته دي
محمد عثمان په خپل خبرو کې زیاته کړه د بریټ کوون کو په اړه بیل بیل خبرې کیږي او ټول خبرې بیا هم یاد تن داسې را سره شریک کړي
دلته مختلف خبرې کیږي څوک وایي چې یو سپین پراډوراله هغه ټکان وکړلې او څوک وایي چې په موټر سایکل باندې دوه کسان رااله د نن وتل ټکان یې وکړل بیا د باندې راوتل په گیټ هم ټکان وکړل
په دې ټرمینال کې څه هم د جمرات په شپه د اتو بجو په شاوخوا برید وسو خو په ځینې ټانکرو اور د جمعې په سهار 9 بجې لا هم لګیده د همدې ټرمینال مالک نادر خان د برید په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته ولاړې وي اته ویشې ټانکرې ولاړې وي او دیالس کانټینرې ولاړې تعداد دی یار شپږ ویشت یو دی او دوه بجې اته ویشت ګاډۍ بس تور کالي جامو والا خلک رالو مولونه تړلي مشنه سره والو ولې پدا سمج په کوټه پیر وکړو باید کې راننه وته بس په ګاډیانو پیر ولګو بیا اور پسې واچو بس بلته وو موږ سره دوه پسې والا ولو هغه هم دا ټیم کې مهم نه دی دلستي چیرې لاړو
بل خواته د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازایی د پیښې پر ځای خبریالانو ته وویل له اتبشتو بیا تر دیر شو پورې ټانکري او کنټینري ویجاړي سوي دي
دا نیټو ټانکر دی تقریبا اتبشت یا دیر دا د شاوخوا ست یو خاص راکټ فایر سوي دي او هغه راکټ چې دی دا ډیمیج ظاهر دی دا انفلیمیبل دی ایلی انفلیمیبل
په افغانستان کې مشت د ناتو ځواکونو لپاره په دې اکمالاتي موټرو برید په داسې حال کې سوي چې پاکستان د ممندو پروپوزي پوسټې د ناتو تر برید ورسته د موټری باندې کړي او په بلوچستان صوبه کې یي به خاطر هم د کنټینري او ټانکري نه پریښو دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
تاسې مچال رادیو رې د کراچي خر سفورا چورنګي پسیمه کې د یو چاودنې لامل د رینجرو درې سرتیري وژل شوې دي او څلور نور ژوبل شوې دي پولیس وایي چې چاودنه د ریموت کنټرول په وسیله د چاودیدونکو توکو لوجه رامسته شوې ده په دې هکله نور تفصیل له کراچي نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریم را کوي
پولیس چارواکی وای پیخه نن د جمعه په سحر وختي هغه وخت مخې تراغله کله چې د رینجر سرتي روګاړې د ګلستان جوهر په سیمه سفوره چورنګي سره نږدې د خپل معمول په پیرا ولاړو پولیس زیاتوي 14 د ریموت کنټرول په ذریعه 14 دونکو توکو د 14 دوله کبل رامزده شوې ده کوم چې ورده مخه د پیخې په ځای کې ځای په ځای شوې ول د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر نعیم شیخ د پیخې په حق لا رسنۍ او ته داسې وویل دیوائی چودی دون کی مواد خاورو کی خخکڑے شوی وو دا چودن مقصد هم رینجر سرتیری پنخه کول وو دا رینجرو پنخکڑے شوی گاڑے دا چودن دا زائی چخا دیرش پینزی دیرش پوٹا لری ولاد وو دا لویا چودن وو چودی دون کو توکو سرا چری او بالبیرن هم کرول شوی چلوی جی سرتیرو تا مرگ جوبلا اوخت دا د رینجر سرتیرو مشر بریګیډیر وسیم د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له امله د رینجر ځواک درې سرتیري وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي د پیښې له امله جوبل شوي سرتیري د ملیر سیمچ روغتون ته رسول شوي دي د چاودنې سم د سروستو امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او سیمه یې خپل ولخه کې اخیستې ده د یاد چاودنې په حق له پلټونکو ادارو پلټنې شروع کړې دي د یادونه ورلدا چې دوه ورځې مخکې د محرم په نهمه او لسمه ورځ هم د کراچۍ په کاله پل سیمه کې ورته چاودنې شوې وې چې چاته یې ځانې زیان نه وړولې ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسو مشال رادیو اوري. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون په دې معنی نه دي چې دا هیبات د سیمې په کچه امن نه غواړي. د زیارت په مازیګر د پاکستان د خارجه دفتر وایند عبدالباسط اونیزه خبری غونډې ته د خبري وکړل او ویل چې پاکستان به د ترهګرۍ په خلاف جګړې ته دوام ورکړي. د دې خبری غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ودانې کې اورزنې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وې چې پاکستان تل د ترهګرې غندنه کړې ده او غواړي چې سیمه کې پوخ امن او کلاري وي. د نوموړي وینا وه چې د هر قسمه حالاتو باوجود به پاکستان په سیمه ایز او نړیوال امن کې خپل کردار ترسره کوي. د زیاته کړه
not attending the bond conference that should not be taken as our total disassociation.
زمونږ بون کانفرنس کې د ګډون نه کول نه دي څوک دا مطلب نه اخلي چې موږ د سیمې په امن او سلامتۍ کې برخه اخستل نه غواړو. پاکستان به د سیمې په قلارۍ کې خپل مثبت کردار جاري ساتي او موږ په خپله خبره ولاړ یو چې د افغانستان امن سره د پاکستان امن تړلې دی. بون کانفرنس کې ګډون نه کولو سره پاکستان خپلې ګټې تاوان ته نه دي کتلي. خدا پریکړه په ملکی مفادو کې شوې وه او د 28 نومبر د پیښې وروسته د کانفرنس کې ګډون ګران و.
د پاکستان او امریکې د تعلقاتو په حق عبدالباسط وی چې پاکستان امریکای سره خ اړیکې غواړي او دا چې د پاکستان په سلامتۍ بچره هم سمجوتا نشي کولی. د زیاته کړه چې په خارجه پالیسۍ د غور او نظر سانې د پاره به ټولو اهم ملکونو کې د تعینات پاکستانی سفیرانو یو غونډه رابلل شي.
موږ دا نه دی ویلي چې موږ به په خپل ټوله خارجه پالیسۍ نظر سانی کوو. خو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کابینه او دفاعي کمیټې کومې خبرې کړې دي او دوی چې د ناتو سره د تعلقاتو لړکې کومې پریکړې کړې دي صرف په هغې به نظر اچولی شي. تر کومې چې د پاکستان خارجه پالیسۍ خبره ده دې کې تر ټولو لومړی زموږ خپلواکي او د خاورې حفاظت دی. نو اوس وخت راغلی دی چې د خارجه پالیسۍ بعضې اړخونه وکتلی شي او لکه څنګه چې ما ویلي چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به د سفیرانو او های کمیشنرانو یوه غونډه اسلام آباد کې کیږي.
د سفیرانو کانفرنس ته د خارجه چارو کارپوهان څنګه ګوري او آیا دې سره به د پاکستان خارجه پالیسۍ کې څه بدلون راشي کنه؟ په دې حق لر د خارجه چارو کارپو او پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان وې
ګوره دا د انوایس کانفرنس چې وته وې دا وختن په وختن حکومت کوي او خاص طور په هغه وخت باندې کوي چې صدا سي مسلې وي چې په هغه باندې د ټولو رائے اغوي ته ضروري ښکاری. دا زه نه وایم چې دا آسان کار دی خو کوشش به دا وي او زما په خیال کې سفیران به داسې رائے ورکوي چې هغه سره ریئلستیک غونډه وي. انوایس کانفرنس کې هو ډېر میجر ډیسیژن
پلو خبرو کې عبدالباسط وی چې هغوی د استرالیا سره هندوستان ته د یورینیم ورکولو په معامله هم خبرې اترې کوي او د استرالیا حکومت ته یې پټاګه کړې ده چې د هندوستان په رنګ پاکستان هم د توانایي ضرورت پوره کولو لپاره جوهري توانایي او یورینیم ته اړتیا لري. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و مورید چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بون کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون په دې معنی نه دي چې پاکستان به د سیمې په هیوادونو کې امن نه غواړي. لږې دمې وروسته به په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د جوړ شوي ایبټ آباد کمیشن د کارونو په اړه درته رپورټ خپور کړو. د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیان نه سبق وايي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زبر د کوه
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي. کېږي هر جمعه د سهار 5:15 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3 بجې اوریدل شي. کېږدی کېږدی د مشال رادیو ځانګړې خبرونه چې د کوچیانو په اړه د هر جمعه خالي اوریدلی شي اوریدلی مه هیروي. خو اوس درته خبري رپورټونه لرو. د روان کال د مې په دوهمه نیټه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د یادې پیښې په اړه د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړل شو. د تیر زیارت په ماښام د کمیشن د کارونو په اړه جاوید اقبال خبري غونډې ته وینا وکړه او د کمیشن د پرمختګ په اړه یې خبریالانو ته معلومات ورکړل. دوی ویل چې د کمیشن پرمختګ کړی او کارونه په ډېر ښه توګه روان دي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر یې په اړه رپورټ راکوي.
د ایبټ آباد کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې ویلي دي چې کمیشن خپل کار په ښه شان ترسره کوي او هیڅ یو تن د کمیشن د وړاندې نه غټته او نه وړوکې، بلکې ټول یو شان دي او نه به د عہدو پر اساس چاته رعایت ورکولی شي. جاوید اقبال وویل چې د اسامه د کونډو په شمول د پلټنو لپاره د ګڼ شمېر خلکو بیانونه اخیستې شوي دي او دا سلسله لا روانه ده. منگ ٹول سیاسی گندونا چپکے دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین ہم شامل دے منگ حغتا خطونا لے گلی دی چہغی دی دا کمیشن اڑان دے راشی او دا خپل سوالونو جوابونا دی ورکڑی. صدر آصف علی زرداری تا خود صدر پہ حیثیت استثناء تر لا سدا ولی دا شریک چیئرمین پہ حیث ورتا کمیشن خط لے گلے دے. دیو تپوس پا جواب کی نو موڑی زیا تکڑا کمیشن ضروری وگنی نو سوک ہم را بلے لے شی.
اس وقت تک تقریباً 100 گواہان کے بیانات ہو چکے ہیں.
دا وخت تقریبا د سلو گواهانو بیانات مو کړی دي چې پکې سیاسي، فوزی او نور د هرې طبقې سره تړلي خلک دي او اوس خلک پاتې دي د چانه چې به بیانونه اخستی شي او د دین علاوه د پارلمان غړي هم دي او د غرنګ د میډیا کسانو ته مهم بلنه ورکړي ده او که چاته هم څه معلومات یې نو موږ ته یې راکړي چې دارنګ کمیشن خپل کار په ښه شان ترسره کړي. جسټس ریټایر جاوید اقبال وویل چې د اسامه د کور 15 وار جاج اخستی شوی دی او دې دوران دوی ته ځینې دړکې هم ورکړی شوی دی. خود وی بخپل کار سر ته رسوي. کله چې مشال ریډیو د دې کمیشن او پریس کانفرنس په حق لا د تزیه نگار ریم الله یوسف زینا او پختل نو نوموړی وویل
زما خو خیال دی چې دغه ابتابات کمیشن چې کوم دی دوی خو مخکې نه هم داسې بیانونه ورکړي وو جسټس جاوید اقبال چې دا خلک زمونږ سره تعاون نه کوي. نو زما دا فکر دی چې دوی په مخې ته ډېر رکاوټونه دي او بل اصلي خبرې ظاهرول هغه هم آسان کار نه دی، ځکه چې ډېر فوجه مند خو به یو نه مشکل دا جوړی کی د پاکستان حکومت لپاره، پاکستان لپاره، نو ځکه دوی د احتیاط نه کار اخلي. زما خو ډېر صدنه توقع نشته چې دوی به ساسي نوې خبرې به مخې ته راولي. دا د
جاوید اقبال د بیان سره سم چې د کمیشن مکمل رپورٹ بعد تر دروان میاشتې اخره پورې سرتا ورسی او کمیشن به حکومت سفارش کوي چې دا رپورٹ دولس پوړاندې کې خو دی شي چې دا رنگ هر څه پډاګ شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اورید. خیبر پختونخوا حکومت ویلي وسلوالو چای په ملکن ډیویژن کې کوم کوم را ماشومان د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارول. صوبایي حکومت د هغوی لپاره د تعلیم او ذهني پرمختګ تنظیم کړی دی چې دا ډول دوی د ټولنې لپاره ګټور وګرځي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د سرګندونې د ماشومانو د حقونو په اړه یو روزنیز غونډې ته وکړي چې د مشال رادیو خبریال غلام قوس هم دې غونډې ته ورغلی وو او داسې رپورټ یې برابر کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې وسلوالو په ملکن ډیویژن کې د 14 او 15 کالو ترمنځ کمومره ماشومانو ته د ځانمرګي بریدونو او تشدد روزنه ورکوله او اوس حکومت د ملکن ډیویژن هغه ماشومانو ته کومو ته چې د ځانمرګي بریدونو روزنه ورکړې شوې و د خیبر پختونخوا حکومت هغه ته د تعلیم روزنه ورکوي چې ټولنې ته پیدا ورسوي. د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت لاړخه جوړ کړې شوې یو قانون باندې په پیښور پریس کلب کې سیمینار ته د وینا پر مهال د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې په ملکن ډیویژن کې وسلوال طالبانو سلویخ داسې ماشومانو ته د ځانمرګي بریدونو روزنه ورکړی و د کومو عمرونه چې د 14 کالو نه واخله تر 15 کالو پورې وو. میا ابتخار حسین وویل چې اوس حکومت هغه ماشومان کوم چې د ځانمرګي بریدونو لپاره روزل شوی وو د هغو لپاره د تعلیم او ذهني پرمختګ انتظام کړی دی.
دا جهاد له نور سری چې مونږ نن هغه خلک چې خودکش ته تیاریږي او ټول خلک د کمبم په شان دیارو ځي، هغه خلک چې مونږ ذهني پروژې ته تیار کړو چې هغه یو تعلیم یافته ماشوم شي، یو ښه ماشوم شي او ماشې ته فایده ورکړي.
کله چې مشال ریډیو د میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې حکومت د ترګرۍ د ختمولو لپاره د تیرو لسو کالو راسي په جګړه کې بوخو، ولې بلې خواته په مومن ایجنسی کې په پاکستانی عسکرو د ناټو لخوا برید باندې، د پاکستان د سخت عکس العمل نه پس به په پاکستان کې د ترګرۍ ضد جنگ څه مستقبل وي؟ نو میا ابتخار حسین وویل چې دا سخت عکس العمل دوی د احتجاج په توګه خودلې دي او په سیمه کې د امن پزې کولو لپاره به د ترګرۍ ضد جنگ د مخ کې پرنګ روان وي، او په سیمه کې د امن او قلاری لپاره به دوی نورې لارې چارې هم لټوي.
دا صدا چې ډېر لک نه دی پیدا شوی، بلکې اراده تن چې کم دینو زونګ په پاکستان باندې اٹیک شو د نیټو طرف نه، احتجاجن چې کم دینو مونږ بون کانفرنس ته لانو په دې باندې چې هغه ته د خبرې احساس وشي چې مونږ کم کار کړی دا غلط کړی.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اورې. په بنو کې د بکاخیلو وزیر قوم یشمیر مشرانو نن په دوهمه ورځ د نخوړلو هرتال روان ساتلې دي. دوی غواړي چې د هغو پولیسو په ضد قانوني کاروایی وشي چې د دوی د قوم بیگونه وګړي وژلې دي. په دې هکله نور حل بنونه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د روانه میاشتې په دریمه نیټه په نیم قبایلي سیمه بکاخیل وزیر کې پولیسو د مفرورانو پر ضد چپا وهلې وه چې د دواړو ترمنځ ډزو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او د خونځي ماشوم په ګډون درې نور ژوبل شوي وو. د هغې ورځې را په دېخوا بکاخیل وزیر کوم وایي چې د پولیسو په ډزو کې مفروران نه بلکې د دوی بې ګناه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي، لهذا عدالتي انکوایري دې وشي او د پولیسو پر خلاف ته اف آی آر درج شي. دې لړکې نن په دویمه ورځ د بکاخیل وزیر شپېته رکنی نماینده جرګې مشران د بنو پریس کلب مخې ته په بوک هړتالي کیمپ کې ناست دي. په دغه کیمپ کې ناست ملک عباس علي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو په دغه پیښه کې ککړ پولیسو پر ضد اف آی آر درج نه وي او عدالتي انکوایري نه وي شوې، نو دغه بوک هړتالي کیمپ به دوام لري.
پولیس ولې سالویر کاسونی وشتې پاشه یو شاهد شو د کاسونو زخمیون. هغه ورځ نه اونڅه نن تاریخه پیرا مې وا مطالبه کړې وه چې پولیس ټیم نامزد کاسونی خلاف ته اف آی آر کړ شو، عدالتي تحقیقات ته شروع شي. دا 60 رکنی کمیټه مش کوم جوړ کړلی او د دې ته بو کارتالی کم تر ولا ژیلی. دا بو کارتالی کم په وخت را سجری وی چې پر امیز دا دوه مطالبه منلی شوی نه وی. د لوژه د تند دولال چې ما دوه وخت را سپورته وی چې پر لوژه تند نه مړن نه وی.
ملک ګلباز خان وې چې دوی د خپل بې ګناهه هر قسمه ثبوت پېښ کولو ته تیار دي، خو انصاف به په هر صورت واړی.
لکه کم کسان چې وجل شوی دي زخمی د بکاخیل سټوډنټان دي، مشکتی خلق ته او کم کس چې مړ شو هغه زمونږ د امن کمیټې یو اهم رکن او غړی و. هغه که څه ثبوت وي دوی سره دوی ګناګار وای شي، هغه د ثبوت په عدالت کې پیش کړي او مونږ لکه خپل کسانو لکه د بې ګناهۍ سره د مدعی قائم او دایم و. هغه مونږ ثبوتونه که عدالت غواړي مونږ به پیښو، او که هغه حکومت پولیس انتظامیه مونږ نه غواړو هغه به مونږ پیښو موجوده.
د ډی آی جی ایس پی او نورو پولیسو چارواکو یو غونډه چې د دې پیښې په لړ کې روانه وه، کلامو چې دغه تا د دوی څخه وپوښتل نو د پولیسو ډی ایس پی عظمت خان د پولیسو موقف مشال ریډیو ته صدا سی وړاندې کو.
پولیس خپل ډیوټي کړی ده، پیوز خلاف لوکل پولیس ریډ کړو، پیوز یا ملیټنټس سره د دوی نور رشتہ دارانو عزیزانو پولیس سره انکاونټر شروع کو. پاوې شس زخمیان او یو کیژوالټی شوی ده چې دا خلکو د فایرینګ د کیژوالټی شوی ده، اوس لیګلی اف آی آر شوی ده، کیس انډر انویسټیګیشن ده. څو خلک د معاملې نه سیاسي یو ایشو جوړولو کوشش کوي. په دې لپاره هم احمد زئی مشران چې کوم دا هغه کوشش دا کوي چې مسله په مذاکراتو حل شي.
دا یادونه وړ ده چې د دولت او بکاخیل وزیر کوم ترمنځ دغه ستونزې هوارولو په لړ کې د احمد زئی وزیر مشرانو جرګه د مزګړیتو په هیڅ روانه دي، خو لا تر دې دمه بکاخیل وزیر مشرانو دغه جرګې ته خپل واک نه دی ورکړی او وایي چې د پولیسو پر ضد اف آی آر درج کولو نه پس به مذاکرات کوي. کنی دوی به د سپریم کورټ چیف جسټس نه هم د عدالتي انکوایری غوښتنه کوي، او نن به د بکاخیل وزیر نماینده جرګې مشران په بنو های کورټ کې هم خپل کیس وړاندې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو او ریاو د خبرونی نیمه برخه ته راورسیدو په دوه منیمایي کې تاسو اقتصادي نړۍ او نيزه خبرونه هم لرو چې په جنوبي وزیرستان کې د کاروانګرو پر ژوند او ستونزو باندې څرخي. خو اوس په دې برخه کې بوريوال کاکړ ته یو ور بیا ورکو چې یو وار ورکو چې یو نیمه بجره او تاسو ته لړ خبرونه وي.
په کوټه کې د نیټو لپاره تیلوړونکي شاوخوا ډیر ټینکرونه سوځول شوی دی. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل نظامي چارواکي وای چې د لنډی کوتل لری پرتی سیمه لوی شلمان څخه نه سرګند وسلوالو او دولس ولسی وګړي تښتول دي. په کراچۍ کې د وی چاودنې پترس کې د رینجرو درې سرتیر وژل شوی دی. د هند چارواکي وای چې د دې واد د ختیځ شار کلکتی په یو روغتون کې د اور لګیدنې له امله لږ لږ څلوېشتنه وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای چې د ایران د ایټمی وسلې د مخنیوي لپاره پر ټولو لارو چارو فکر کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای چې امریکایي په هیواد کې د احتجاج تر شا ولاړه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیپال ته پنه وکټونو ماتې ورکړه او بنگلاديش د پاکستان په وړاندې په لومړي اننګز کې 115 منډې وکړې.
بوریوال کاکړو چې د مشال رادیو نه تاسو ته لړ خبرونه وایل او وسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورسپانو یا قومي ورسپانو پانی په اسلام آباد کې سرات زهید اړولي.
نن اکثر ورسپانو خپل ادارې د صدر آصف علي زرداری په ناروغي باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې لیک چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری دوبۍ ته تګ او د هغې د ناروغي په اخله د ایواني صدر د وزیر اعظم هاوس او د ځینې وزیرانو لخوا داسې متضاد بیانونه مخې ته راغلي دي چې کام یې د شک د کیفیت سره مخ کړی دی. ادارې لیکي چې دا د نن نه دي بلکې د شپږو لسیزو راهیسې سیاسي او غیر سیاسي حکمرانان دا قام د رښتیاو نه نه دي خبر کړی چې له قبل یې د بد اعتمادۍ بحران را پیدا شوی دی. اداریه لیکي چې اکثر داسې افغانان هم راشي چې د هغې خبرې هیڅ وجود نه وي. خو د صدر آصف علي زرداری دا معامله ځکه مخې ته راغله چې د تګ نه وړاندې دا اعلان شوی و چې صدر به پارلمان ته خطاب کوي او بیا د ایوان صدر لخوا داسې بیانونه راغله چې صدر د معمول چکپ لا تلې دی. چې د معمول چکپ نو بیا ولې د خطاب اعلان کېدو. اداریه اخیر کې لیکي چې اولس ته د اختیار ویلې شي ځکه چې دا د دوی حق دی. دا رنګ به د اولس اعتماد بحال شي. نو غوره به دا وي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل اولس ته هر سنه خبر کړي. ایکسپریس ورځپاڼې هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې صدر آصف علي زرداری د معمولي زړه دورې نه وروسته د دوبۍ په یو هسپتال کې داخل کړی شوی دی او دا ویلې کېږي چې یو څو ورځې به په هسپتال کې وي. اداریه لیکي چې د صدر د روانېدو سره سم ملکي افغاني شروع شوی دی. ادارې مخ کې لیکي چې یو خوا د افغانو بازار ګرم دی نو بل خوا د اپوزیشن لوا هیڅ قسمه منفي بیان مخې ته نه دی راغلی کوم چې د ستاینې وړ دی. ادارې اخر کې لیکي چې هیله ده چې راتلونکي څو ورځو کې به حالات ښه شي او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې صدر پاکستان ته زر تر زر کامل صحت ورکړي چې خپل ملک ته راشي او خپل چوکۍ ترلاسه کړي. ورځپاڼه مشرق په ادارې کې لیکي چې پی آی اے خیبر پختونخوا کې په نامنل سندونو باندې ترقی ترلاسه کوونکو افسرانو تفصیلات یو وار بیا راغوښتي دي. ورځپاڼه لیکي چې مخکې هم پی آی اے دادا قسمه خلکو تفصیلات غوښتي وو خو تر اوسه دا هغوی په ضد هیڅ کاروایي نه ده شوې. ادارې لیکي چې پی آی اے له پکار دي چې دا معامله په سنجیدګۍ سره ختمه کړي. مطبوعاتو کې بیا بیا دا خبرونه راتلل د محکمې لپاره څخه خبره نه ده. ورځپاڼه لیکي چې پی آی اے لپاره زموږ تجویز دی چې ټول جعلي افسرانو خلاف دي بغیر د سفر کا په یو ځای کاروایي وکړي شي او خبر دا وي چې ټول عملې د تعلیمي سندونو تصدیق وکړي نو راتلونکي کې به دا قسمه واقعیات مخې ته نه راځي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال رادیو او د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات درته لرو. ټایم مجلې دوبه ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د سفر په اړه مقاله لیکلې چې په هیواد کې ګونګوسي راپورته کړي دي چې بلخوا یوریشیا ویپانی په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د منځنۍ اسیا د متبادلو لارو په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهمه برخه بل احمد شاه ازمینه وره.
ټایم مجله لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د متحده عرب امارات په یو روغتون کې د زړه د ورپیش ناروغي لامل داخل دي. د ولسمشر نږدې کسانو ټایم مجله ته ویلي چې کله نو موړی د ګل پورز ناروغ سو نو کورنۍ ټینګار وکړي چې له هیواد د باندې دي د درملنه وسی ځکه چې په هیواد کې سیاسي حالات د نو موړی د پریشانی وړ ګرځیدلای سوای. د زرداری تک په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د نوموړي ولسی حکومت په یو وخت کې له یو شمېر مخالفتونو سره مخ دی. مجله لیکي حکومت تر اوسه لا په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین اکانی سره په تورن ډول د تړل سوي خط په اړه په خبرونو کې دی چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ته د دې لپاره لیکل سوی وو چې د پاکستان ولسی حکومت ته دی د پوز په پرتله لومړیتوب ورکړي. بلخوا په همدغه ورځو شپو کې پاکستان یو وار بیا هغه وخت له یو بل بحران سره مخامخ شو کله چې د ناټو لخوا په بمباری کې د دې هیواد 24 سرتیري ووژل شول. دوبۍ ته د زرداری سفر په داسې حال کې په هیواد کې ګنګوسی راولاړې کړي کله چې د ولسمشر ویاند بیان جاری کړي چې ولسمشر د معمول او وار لمخه د ترتیب سوي طبي کتنې په مخه له هیواده د باندې تللې دي. بلخوا یوراشیا بیا پانی په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د منځنۍ آسیا د لارې په استعمال یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي د پاکستان لخوا د سامان وړلو د لارې تر بندېدو وروسته اوس د شمالي لارو پر جال فشار زیات شوی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان ورسوي. تمه څرګندېږي چې د شمالي لارو د جال لخوا به اضافي سامان د ریل پر پټري راوړل کیږي چې له لټویا څخه تر کزاکستان او له ازبکستان څخه بیا تر روس پورې غځول شوی ده. خو د پاکستان او افغانستان د پولي تر بندېدو وروسته به له امریکا او ناتو څخه ډېری اونۍ وخت واخلي چې دوی د سامان لپاره بل لار سنجوي. د خیبر درې لارې د پاکستانی لارې بندېدل به هغو کاروباري سامان وړونکو ته ګټه ورسوي چې د شمالي لارو جال استعمالوي. یو امریکایي چارواکي وایي چې دا څرګند ده چې اړیکې کومې خواته روانې دي. دا به اوس ګرانوي چې یوه بله لویه ستونزه دې ډېر ژر هواره کړل شي. زموږ تګلاره دا ده چې ژر تر ژره د سامان وړلو لپاره یوه بله لاره پیدا کړو. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د شمالي لارو جال به په هغه څه وتوانېږي کوم څه چې به د پاکستان لخوا کېدل. موږ د شمالي لارو غوره جال لرو خو د منځنۍ آسیا سړکونه ډېر ښه نه دي. نوموړي پر مخ وویل د شمالي لارو د جال د ریل پټري به د اضافي سامان لپاره په کار راوستل کیږي.
د نړیوالو مطبوعاتو ته مو کتنه اوریده چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړه. اوس هم یوه نړیواله موضوع لرو. وروسته له هغې چې په روسیه کې د تیر اتوار په ورځ د پارلماني انتخاباتو د پایلو په سر روسانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړ او امریکا او اروپایي ټولنې په دغې هکله د اندېښنو څرګندونه وکړه. د یاد هیواد وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د زیارت په ورځ امریکا د مظاهرتچیانو د ملاتړ کولو لپاره تورنه کړه. نوموړي د خپل ګوند لخوا د روسیې د راروان د ولسمشریز ټول ټاکنو لپاره کاندید هم ټاکل شوی دی. په دې هکله نور تفصیل واشنگتن هارون بچاره کوي.
د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په حکومت د لګول شوو د درغلۍ او لتورونو وروسته د هیواد وزیر اعظم ولادیمیر پوتین په خپلې لومړنۍ عوامي وینا کې بهرني طاقتونه په تیر بیا امریکا د دغو انتخاباتو د اغیزمنولو لپاره د سلګونه میلیونه ډالرو د مصرفولو په تور تورن کړل. نوموړي په ماسکو کې د خپلو سیاسي پلویانو د همکارۍ د کونسل غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیا کې د احتجاجي مظاهرو د پارولو لپاره مسول وګرځو چې ویل اکسلمل د خپلو امریکایي شریکوالانو لخوا ولید. اولنی کار چې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وکړل د هغې حتی د کتونکو لخوا د اسنادو د ترلاسه کولو مخکې د ارزونه چې انتخابات نه خو آزادانه او نه هم عادلانه، او دغه شان هغې د ملک دننه ځینو لوبغاړو ته یوه زمینه برابر کړه. هغې یوه اشاره وکړه او دوی هغه واورېد او د امریکا د خارجه وزارت په مرسته یې په فعاله توګه کار پیل
کړ.
د نوموړي له څرګندونو وروسته د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په برسلز کې یو خبري غونډې ته په وینا کې ډاټ ښکاره کړ چې د روسیې په پارلماني انتخاباتو دوی پورته کړي اعتراضونه پر ځای دي چې ورسره یې دغه هیواد د ولس د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی له هیلو سره د امریکا د حکومت د ملاتړ څرګندونه هم وکړه. موږ په کومه طریقه چې انتخابات په عمل کې راوستل شول په اړه مو خپلې اندېښنې چې صحیح مو ګڼلې ښکاره کړې، او موږ د روسیې د خلکو د حقونو او د هیلو ملاتړ یو سو دوی د پرمختګ کولو جوګه شي او د ځان لپاره د یو ښه راتلونکي درک ولګوي. موږ امید کوو چې په راتلونکو کلونو کې د دغه څه کېدلو شاهدان واوسو. رویټرز ایجنټس پر راپور کې لیکي ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو وتلې سیاستوال واقع شوی او امکان لیدل کېږي چې نوموړې د دوه نورو دورو لپاره یعنی د 2024 کال پورې د دې هیواد د حکمران په توګه پاتې شي. خو د ایجنټس په خبره چې په تیرو انتخاباتو کې د هغه د متحدې روسیې ګوند لخوا په پارلمان کې د پخوا په پرتلا د لګو نشستونو ګټلو خو دا چې د روسیانو په هغه سیاسي نظام چې نوموړې په ملک کې چلول غواړي غاړي باور کم شوی دی. راپورونه وایي د روسي پولیسو په ماسکو او سانټ پیټرزبرګ کې د پاسا زر تنه مظاهره چیان بندي کړي، خو په یوه وخت کې ویل شوي چې حکومت مخالف حلقو د راروان خالی په ورځ د نورو مظاهرو کولو تیاری نیولې دي. رویټرز اجانس په یوه وخت کې د یوې روسي مجلې رشیا ان فورن افیرز د مسؤل مدیر فیډور لوکینوف لخلي لیکي چې وایي د امریکا او روسیا اړیکې چې په 2009 کال کې د ولسمشر اوباما په کوششونو ښې شوې وې، په دا وروستیو کې د میزایلو د دفاع د اروپایي پروګرام په سر ترینګلې شوې چې د نوموړي په خبره راروان کال چې هم با اوباما او هم پیوټن په ولسمشریزا ټول ټاکنو کې برخه اخلي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا خرابېدو احتمال لیدل کېږي. خاغلی لوکینوف په نه حال کې اجانس ته ویلي روسیا چې له خاورې په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو ته اکمالاتي لارې تیریږي، کې دې شي له یاد سازمان سره له دغه مرستو کولو په شا نشي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
کله چې هر سره او پر زیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کال وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنا لري.
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړه.
تاسې مشال رادیو ری فارن افیرس په نامه مجله د پاکستان او چین ترمنځ پر اړیکو یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې ته یې سرلیک ورکړې دی چې د پاکستان په اړه د چین معما. په مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو ته پاکستان په کوم نظر ګوري او د چین هدفونه څه دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټي کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه د چین د کیسې یا ماما تر سرلیک لاندې خبره شوې ده. مقاله لیکي چین زیاتره وخت په هر ډول حالاتو کې د پاکستان یو ستراتیژیک ملګری، د تجارت او مرستو مهمه سرچینه او د دې ملک تر ټولو نږدې پوځي ملګری ګڼل کیږي. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین او پاکستان د دوستی په اړه ویلي دي چې تر غرونو جګه، تر سمندرونو ژوره او تر شاتو خوږه ده. هغه په سپتمبر کې پاکستان ته ورغلی د چین د ولسی امنیت وزیر مینګ ژانجو ته وویل چې ستاسو دوستان زموږ دوستان دي، ستاسو دشمنان زموږ دشمنان دي او ستاسو امنیت زموږ امنیت دی. مقاله لیکي آیا که د چین لخوا ورته وکتل سي نو هم کې صدا سیده او که څنګه. مقاله زیاتوي ځینو چینایي کمپنیو خو په پاکستان کې د ورپیښو خطرونو له امله په دې ملک کې د پانګې نه اچولو خواهش څرګند کړی دی. د بیلګې په توګه د چین د سکرو یا کوئلې را ایستلو یوې لوی شخصي کمپنۍ د رپورټونو له مخې د 19 ارب ډالرو هغه پانګه پرې ایښې ده چې له مخې به د بلوچستان په ګوادر کې د کوئلې، برېښنا او کیمیاوي موادو فابریکې جوړې دي. مقاله لیکي د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د چین څلور ستراتیژیکي هدفونه خوندي کوي. پاکستان د چین په لویدیځو صوبو او له آسیا سره پر پوله د امنیت باور ورکوي. د چین په لویدیځ کې د غریبو صوبو په دوه اړخیزه اقتصادي فعالیتونو کې کوربتوب کوي او په ختیځ آسیا کې د هند د امنیتي فعالیتونو په مخنیوي سره د براعظم په کچه د چین د راپورته کېدونکو سیال مخه نیسي او دا باور کوي چې نور طاقتونه په خاصه توګه امریکا په آسیا کې خپل ګټو ته وده ورنکړي، لکه د بیلګې په توګه پوز ګمارل او یا د تلپاتې لاسرسي تنظیم کول. مقاله زیاتوي چې چین په افغانستان او نور سیمه کې د هند د مخنیوي لپاره هم له اسلام آباد څخه کار اخلي. داسې نه ښکاري چې چین دی پاکستان ته د لشکر طیبه په شانډلو د مخنیوي ووایي کوم چې له دې ملک څخه فعالیتونه کوي. د مقالې په لیکنه داسې ښکاري چې چین اوس د هند ضد ډلو او د بلوڅ ازادي غوښتونکو او طالب پلو ډلو په منځ کې فرق کول پیل کړی دی کوم چې د چین ګټو ته زیان رسولای سي. په بلوچستان کې د چین پر وګړو بریدونه سوي دي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې په ګوادر کې په یو بمی چاودنه کې څلور چینایي انجینران ووژل سو او په 2006 کال کې هب ته نږدې پر یو بس برید وسو او چین د خپل یو بل وګړي د تښتونې پر ضد د پاکستان له پوځ څخه نمرستې غوښتنه کړې وه.
مقاله لیکي له امریکا سره د مخ پر لا خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې چې پاکستان څومره تم لري هاغومره به چین په ساده توګه پاکستان ته نه قرضونه ورکړي نه به هلته فانګه واچوي او نه به هم نوې غیر مشروطې مرستې ورسره وکړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسی مشال رادیو ری اوس هم د مومندو د قبایلی سیمې د یوې ستونزې په اړه د نوی کلی تحصیل پړنګ غار های سکول تقریبا درې میاشتې وړاندې د های سیکنډري سکول لپاره یې منظوري ورکړل شوې وه. خو د ځایي ولس په وینا بیا پولیټیکل انتظامی د دې سکول یا ښوونځي پر ځای د تحصیل پړنګ غار های سکول د ترقۍ ورکولو اعلان کړی دی او د هغوی د سیمې د ماشومانو سره ولسی خلک وایي چې زور زیاتې یعنی زیاتې شوې دي. په دې اړه د سیمې د ولس او د تعلیم د څانګې چارواکي څه وایي د شاهنواز ترگزی پر رپورٹ کیا ورو
د تحصیلی پړاغار د نوې کلی سره تعلق لرونکي ولسوای حکومت او محکمه تعلیم د هغوی د سیمې های اسکول له ترقی ورکړې وو او د یي دولسم جماعت ته اپګریډ کړې وو. خو بیا ورسته دا فیصله بدل کړه او د تحصیل پړاغار په هغه سیمه کې د هایر سیکنډري اسکول جوړولو تابع وکړه چرته چې د عام ولس آبادی کم ده او د یو شمیر کلو ماشومان د هغه د اسکول ته نشي ورتله. د نوی کلی یو سماجی کارکونکي طارق زمان د دې اسکول پر اړه وویل کلمو چې د دغه قبیلې د یو مشر ملک رقیب خان سره خبرې وکړې نو د هغه په وینا د اسکول په ترقۍ لا هم سهلې زلې نه دی پیل شوی. سجاد خان هم یو ځای اوسیدونکی دی او ګورنمنټ ډیگری کالج تنګی نه د ګریجویشن تعلیم حاصل کړي. هغه وایي چې د لسم جماعت وروسته یې په کلی کې هایر سیکنډري اسکول نه وو نو ځکه ورته ډېر مشکلات وو چې د تنګي ضلع چرسدي کالج ته به ورتلو.
24-25 کیلومتر جدا دی هلته کې چې موږ تنګي کې لږ دغه کې کوشو کنه تنګي بازار کې کوشو بیا تنګي نه هم ډېر بار تقریبا چې 4-5 کیلومتر بعد پلانګار سیټ ته موږ د کالج جدا دی کنه او اخوا پلانګار د طرف نه بیا ډېر نږدې راځي موږ ډېر جدا دی.
او طارق زمان نه مو وپوښتل کوم کوم قانونه د نوی کلی سره نږدې آباد دي نو د هغه وینا وا
موږ ورته چې کو آبادۍ له جوړوي د آبادۍ د پاره نو 15 قوم چې د کم د لمنې قومونه دي د تاسو پلانګا نه قدل ته دي او بي کې دي نسیل شتا ملاګور شتا مرخیل شتا بخي کور شتا.
ورستو مو د محکمې تعلیم محمد جن سید یو چارواکي ګل حسین سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او بل شي چې پی اف سره د ټول لیک چې وي مرز کم تر تغوري وسو تر ته بخي چې کوم ځای کې مناسب یلته کې
او لدی. ورستو مو پولیټیکل ایجنٹ محمد ویجنسی او ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ محمد ویجنسی سره بیا بیا رابطه وکړې نو د ټلیفون اپریټر په وینا بهر په ویزټ یعنی په دوره تللی دي پته نه لګي چې څه وخت به راشي. شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ویجنسی.
مشال رادیو اوري اوسم اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو. په نننې خبرونه کې د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان د کاروندګرو پر ژوند او اقتصاد غږیږو. په نننې خبرونه کې باید یو داسې کاروندګر کې سواوري چې د نامنې له کبله جنوبي وزیرستان پرې خود اوس په اسماعیل خان دیره کې اوسي او ژوند یې له زخت بحران سره مخامخ دی. د خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان د کاروندګرو پر ژوند او اقتصاد غږیږو. په نننۍ خبرونه کې باید د یو داسې کروندګر کیسه واوري چې د نامنۍ له کبله یې جنوبي وزیرستان پرېښود او اوس په اسماعیل خان دیرې کې اوسي او ژوند یې له زخت بحران سره مخامخ دی. دا کروندګر وایي د جنوبي وزیرستان ژوند د جنت په څیر و او هغه مهال یې ټولې خرچې پوره کولی شوې خو اوس داسې نشي کولی. له مشال راډیو سره اوسئ. قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان شپږ زره شپږ سوه مربع کیلومتر رقبه لري. د 1998 زیږیز کال د سرشمیرنې تر مخې د دې سیمې آبادي شاوخوا 4.5 لکه ده. په جنوبی وزیرستان کې ټانک زام او ګومل په نوم دوه سیندونه دي. د دې تر څنګ په دې سیمه کې واړه خوړونه هم شته دي. په دې سیمه کې د زیاتره خلکو ژوند پر کروندګرۍ بنا دی. کروندګر دلته غنم، جوار، وربشې، شوتلې، شولې، ګنۍ، پیاز، الو، ټماټر، ادرک وغیره کري. په میوو کې خربوزې، مڼې، مندتې، کجورې، انځر، انار، غوزان او املوک وغیره کرل کیږي. د جنوبی وزیرستان یو کروندګر عبدالولی چې د چغملۍ اوسیدونکی دی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل په سیمه کې حالات ښه نه دي خو دوی وایي چې ځمکه یې جوړه شي نو د دوی ژوند به ښه شي.
چغمالی ته یار حالات بس خو حالات ډېر غادي کله څه وي کله څه وي خو نږدې یم چې دا مځکه یوه جوړه شي بس دا سړی نوره ښه ته څه
کوي. عبدالولی وایي اوس یې غنم کرلی دي. د ده په خبره په هغه ځمکه کې هیڅ نه دي کرلی چې لوړه ده ځکه چې هلته اوبه نه ورخیږي.
غنم کرلی دي خو په لارې کچه کرلی دي په باره نه دي کرلی
د چغملۍ اوسیدونکی دا کروندګر وایي حکومت ته په بیا بیا ویلي دي چې بند ورته جوړ کړي چې ځمکې له سیلابي اوبو بچ پاتې وي. عبدالولی وایي پوځ ورته پیغام ورواستوي چې بند یې جوړ کړ خو چې بیا اوبه زیاتې راشي نو د دوی هر څه له ځانه سره ویسي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې په داسې حالاتو کې یې ژوند څنګه تیریږي. دی وایي د کور اقتصادي وضع یې خرابه ده او په سختې بېوزلۍ کې ورځې شپې سبا کوي. عبدالولی وایي حکومت په ځینو سیمو کې د ځمکې څښتنانو ته سره او تخم ورکړی وو خو ده له مشال راډیو سره په بیا بیا د بند د جوړولو خبره کوله. دی وایي په کلي کې زیاتره کروندګران مزدوري کوي او نور کارونه کوي ځکه چې له کروندګرۍ یې د کورنۍ ژوند پر مخ نشي تللی. عبدالولی وایي دی په لیوي امنیتي ځواک کې هم دنده لري. دی وایي بچي ښوونځیو ته ځي خو یو ځل بیا یې د بند خبره تکرار کړه. دی وایي په ډېره خواره یې د بچیو د تعلیم خرچې پوره کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغ لاست. په جنوبی وزیرستان کې لمودې راهیسی د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې کیږي او همدا لامل دی چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د اورپکو پر ضد عملیات کړي دي. د عملیاتو له کبله د دې سیمې اوسیدونکي کروندګران زیاتره د خیبر پښتونخوا په اسماعیل خان دیرې کې اوسي. په دې کډوالو کروندګرانو کې یو ملک صوبېدار ممتاز مسعود دی چې د سره ونګۍ سیمې اوسیدونکی دی. دی په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راغلی و چې مشال راډیو ورسره مرکه وکړه. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل د عملیاتو له کبله له هغه ځایه ټول خلک وتلي ول او اوس هغه سیمه ټوله خوشی پرته ده.
یاره حالات په مطابق امش خلک دا مل خوش پوتې دي کانا کولی نه خوش پوتې دي دا مل پوتې دي مولم دناور مغل غطا ای کل آغا خوش پرم شوال تی مزرد باتی دي اچا بغلنم باتی دي اچا هر شای باز دا غط پوتې دي نرشتی مالک چه جن تشوائی
ملک ممتاز ویل دره کال وشول چه پتای شاڑ پروت ده باغ وران شوی دی بندونه مات شوی سیلاونو هر شی لزان سر لاهو کړی دی ملک ممتاز مشال رادیو ته ویل د ته چا خبر ورکړو چې په سیمه کې یو تالاو و چې وران شوی دی د ته په خبره په هغه تالاو له هر شی زیات خپه دی نوموړي د خپلې کیسې اورولو پر مهال وویل په هغه ورځ چې دی له وزیرستان روانو نو څاروي هلته پرېښودل او اوس به یې تر مرګه هیر نه کړي
چدری کلا وشول دا مکول مزکا بوغ دا تبا بربودی دا تقریبا تا پالات کلا نشو زاب دا ولای دا وشا پکش شوائی وی دا واندینا برانینا وڑی وی دانگی وڑی وی تالوب نا پر آغاز تا جور و چار تاولو چا تالوب یا مکامل وڑای دا پا پتول وزیرستان نا پا تالوبا زربا دا اونو وچا سوی وی کانا چکی نمو موی ونی کارلی وی دا کشمیر کا چدار سے تبا بربو دی کنا مولینا میں قسم درتا کچ وہ غرتا ای کڑل کنا غرتا میں قسم خوڑلا ای چا جناور میں وہ غرتا ای کڑل چ قیامت ر جرس کنا ویرانس
لملک ممتاز میں پختنا وکڑا چھ پ باغ کی د سشی ونی دی
یما باغ خدای سپچ مانی وت کے آلوچی وی سمتولی وی اچھا دا علی بخورا وت کے
ملک ممتاز مسعود وای پکلی کی کروندگری کولا چھ سخت کار دے خود دا سی جون تی راولا ک پ جنت کی چوسی نو موڑ ویل ہلتے بچی خونزے تتل لو ڈیر پ قدر عزت وسید
یار چکی مالا سو کی مدن دی مخا کراولا دا دا جیل کر جانا چھ دا کراولا اس نہ دا قسم پڑال شدا سال شروع ہوئی چھڑائی کو تھے پ مسلمان نہ ور ولی دا بالکل ولتا نہ سبکی نہ اڑ کی تا ویل لا چکی ما دو سبا پر نش دے مو خپل کلاس تو پلان سب پہ ذات سب کار در سب خان او خرطانی تیرا کراولا شلا ان کے پوس میں فقرا چھ بار خاصت ہے نہ نہ تک چھ کی ولتا ہوں
دا وای په نور سیمو کې خو حکومت ځنې کروندګران ته سره او تخم ورکاو خو دوی ته هیڅ نول ورکړي
کیمو دا چغملای دا د پورتکای دا دغه علاقې خوښته چې مازی دین د دینه ور سره کو او لاګیا د حکومت لاګیا دی کنه
ملک صوبیدار ممتاز مشال رادیو ته ویل د اسماعیل خان د ری ژوند دومره خراب دی چې تصور یې نشي کېدای دی وای بچی به تعلیم پاتې دی او په جنوبی وزیرستان کې د پلار نیکه د زمانه سامانونه هم هسه پریخي دي
زه مخکې الله په دای خان کې ژوند دی په چکلا کور نظر واتلا یا نو دا چې شمیر کا چې وا پی الله په کور کې باندې سند کورنا منه دروړې یو پلیټ رو باندې کا سند چې کورنا منه دروړې دا خاص مې کور سامان دی نه بتکینه د پلور نه کا سامان دی نه دا پوتې دی دا خاص په کپڑے کور وتا یا او دا سه شمیر کا چې کی ما خارو په زندګی زختل تر او دا سه د مزګه په مخ څوک نه تر ویل کا چې مو کی ما الا تا ویل چې په پینځینې زره مې کړې نیولې دوه ان شپې راکاوله لارګای نه شپې راکاوله بجلی بل نه شپې راکاوله وړ کې مې دې تیر رامن خدای راکړې دې خو سبا نه شپې ولای دا مرم پوڅه شول
ملک ممتاز وای دوی تر اوسه په جنوبی وزیرستان کې د غویانو په مرسته یې وکول او ټریکټرونه نول
یار سره دا غویانو مالی نه ور سره کنه پاجې نه په دې ښار کول کنه په ټریکټر مکتر نه سر نه ټریکټر نه د ډاکټر نه خبر یې اته سم دا زنده مې وینې درې مې وینې کا سم ز درتا کچ دا زندګی ته د قیامت پرې ځ غویانو کول سره نه لاو کچ ټیم نش پک شروع غلی
په پنجاب صوبې کې د پاکستان حکومت د مختلفو سکیمونو لاري لکالونو راهیسې کروندګرانو ته ټریکټر او داسې نور جدیده ټکنالوژي ورکوي چې پیداوار زیات شي خدا کار یې په قبایلی سیمو کې نه دی کړی ملک ممتاز وای په خپل کلی کې چې د هغه څاروي غرونو ته شړلی ول نو هغه تر ننه په خوب کې ویني دی وای هلته د دوی د خټو کورونه ول چوران شوی بوي ځمکه یې شاړه ده او دوی له حکومت غواړي چې ورته د ځمکه او کورونه جوړ کړي
زه خو خپل دا یې چې قسم درته نه کوم چې زه چې بز ګنټې هغه مال په خوب کې وینم چې تاسو په غره کې دا سي په خوب کې ونه په غره کې دې څو ورته چې په غره کې دې څو خو نو چې څه کړه خو خپل زه دا یې چې حکومت مو دا پیل دا د مدرخص کوي چې دای دا د مسجد د زړه نه ویني درې نه ویني تک ځانتي کمالی لشکی امداد ور فراوشی دا دمیز کوری نا خو مکمل رنگ ختم وی بدا چا دا کچا کوری نا دی اچا ترویل ودلی وی اچا مشکل آدی چا کوری اچا روخ پوتی وی کنا نو کالش کی دم ذکر کابو دی کو دا غا دمیز وند راون کو پملا موتی
کروندگران وای دو جنوبی وزیرستان کروندگران د شمالي وزیرستان پر تله ډیر غریب دي او د دې وجه دا ده چې له درې کالونو راهیسې دا کروندګر له خپلو سیمو وتلي دي او په نورو ښارونو کې اوسي. د دوی په خبره که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د دوی ځمکې هم ښه ډیر حاصل کولای شي. د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه پای ته رسي. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ.